السلام علیکم خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې یو بجه ده. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه یم. په خبرونه کې به واورئ د مردان په پوځي چاونۍ کې د ځانمرګي برید پترس کې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي او جوبل شوي دي. په مهمند ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زما همکار اسرار العالم محمد یې تاسو ته وړاندې کوي.
اول د مهم خبرونو سره ټکی د مردان چوڼۍ په پنجاب رجمنټ کې ځانمرګي برید شوی چې ورکې د پولیسو په وینا شل کسان وژل شوي او تر دېرشو زیات کسان جوبل دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې د څلور کسانو مړی موندل شوی دي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو لخوا هلتال نن په درېیم ورځ هم روان دي او په مصر کې د حکومت پر ضد مظاهرې د هیواد نور برخو ته غځېدلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د مردان چوڼۍ په پنجاب رجمنټ کې ځانمرګي برید شوی چې ورکې د پولیسو په وینا شل کسان وژل شوي او تر دېرشو پورې کسان جوبل دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا مردان ډیویژن کې نن سهار خوشه اته بجې په امنیتي اهلکارو یو ځانوژونکي برید شوي چې پکې د آی ایس پی آر د وینا تر مخه څوارلس تنه وژل شوي دي او څلوېښتو پورې ژوبل شوي دي. بلخوا د مردان ډی آی جی عبدالله خان وینا تر مخه په پیښه کې شل اهلکار وژل شوي دي او د دېرشو څخه سیوا ژوبل شوي دي. ژوبل شوي تنان د مردان او پېښور سی ایم ایچ هسپتالونو ته د علاج دپاره وړل شوي دي. ځایي سرچینې وایي چې پېښه هغه وخت رامخته شوه کله چې مردان پنجاب رجمنټ سنټر کې پوځي اهلکارو د سهار د معمول پرېډ کوو او یو کوم ورځ نو جن کې د سکول په انسان کې رانه وته او ځانې چودون کې بہت سره والي زول
د مردان ځانمرګي بریټ پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه خسته ده. او د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې د څلور کسانو مړی موندل شوی دی. نور حال د سیمې څخه د مشالې دو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي تر مخه د جاسوسۍ په تور باندې سلور کسانو مړی چې په ډزو باندې ویشتلی شوی دي د میرانشاه میرعلي په سړک بلابلو ځایونو کې غورځول شوی دي. په دغه کې درې کسانو مړی د سب ډویژن میرعلي بازار نه لویدي زړښته درې کیلومتره فاصله کې ایسوړي غونډي سره غورځول شوی دي او سلوارم مړی د سرخار میرانشاه نه پنځه کیلومتره ختی زړخ ایشا چک پوسټ سره نږدې غورځول شوی دی.
د امریکا او یورپ هوایی لارې ترکیه ایرلاین ته د ورکولو پر ضد د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای د کارکونکو لخوا هلتال نن په درېیم ورځ هم روان دی چې له امله یې یو شمېر پروازونه ځنډېدلي. د پی آی ای کارکونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان هوایی شرکت مشر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړی شي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم یو وار بیا د دفاع وزیر چودھری احمد مختار ته ویلي دي چې مسله دې زر تر زره په داسې ډول هواره کړی شي چې د پی آی ای ملازمینو او انتظامیې دواړو ته د منلو وړ وي. تاسو مشالې دوتا غوږی. د افغانستان د حقوقو د چار اداره په خپل رپورت کې وایي چې په افغانستان کې 2010 کال کې د افغانستان دننه د جنگ له امله هر ورځ دوه ماشومان وژل شوي. د چار اداره وایي چې تیر کال په افغانستان کې د جنگ له امله 2021 اولسي وګړي وژل شوي وو چې پکې د 999 کسانو عمرونه د 13 کلونه کم وو. د افغانستان د حقوقو د چار سازمان د یو خپلواک اداره ده کوم چې د 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د اولسي وګړو د وژنې په اړه کلنې رپورت تیاروي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر قمرالزمان کایرا ویلي دي چې نوې کابینه به زر تر زره اعلان کړی شي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې قمرالزمان کایرا ویلي چې د کابینې د غړو د استعفا سره به په اقتصاد باندې ډېر ښه اغېز پرېوځي. د نوې کابینې د جوړولو د پوښتنې په ځواب کې نوموړي ویلي چې د ګوند مشران څه پریکړه وکړي هغه به ټولو ته منظور وي. په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا د کابینې په زیات حجم د اعتراضونو له امله پرون ټولو وزیرانو د کابینې په آخري غونډه کې وزیر اعظم ته خپل استعفاګانې ورکړي او شاوخوا درې کاله وړاندې جوړه شوې کابینه ختمه شوه. ناټو په افغانستان کې سایمن ګاس خپل نوی ملکی استازی ټاکلی دی. ښاغلی ګاس په ایران کې د برتانیا سفیر دی. سایمن ګاس به د مارک سیډول ځای ونیسي کوم چې هم یو برتانوي برتانوی دی. ښاغلی ګاس به د روان کال د اپریل په میاشت کې په رسمي ډول خپل عهده سنبالوي. د کابل څخه تلونکی د ناټو ملکی استازی مارک سیډول په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر پاتې شوی. نوموړی په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت ذمواري سپارلو لپاره هم پلان ټاکلی دی، کوم چې به د 2014 کال پورې مکمل کړی شي. په مصر کې د حکومت پر ضد مظاهرې نن په 14 ورځ هم روانې دي. مظاهرچیانو تحریر څلور لاره نیولې او د پارلمان ودانۍ ته د تلو لارې په مکمله توګه بنده کړې. د مظاهرو لړۍ د هیواد د نورو برخو ته هم غځېدلې. د مظاهرچیانو او امنیتي چارواکو ترمنځ نښتو کې درې کسان وژل شوي او تر سلو پورې ژوبل دي. بلخوا د مصر تر ټولو لوی او طاقتور ګوند اخوان المسلمین ویلي دي چې تر هغې پورې به د دوی مظاهرې روان وي چې تر څو ولسمشر حسنی مبارک صدارتي څوکۍ نه وي پرېښي. خو دې ګوند د دې خبرې پخلی کړی چې دوی په اقتدار قبضه کول نه غواړي. دا تر دې مهاله تمشال خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار عالم محمد نه خبرونه واوریدل او په دې غړی کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا په مردان کې په یو پوځي چاونۍ کې په شوي ځانمرګي برید کې شل پوځیان وژل شوي او د دیرشو نه زیات ژوبل شوي دي. د پوځ د تعلقات عامه ادارې یو چارواکی وایي
20 شهید ہیں 20 زخمی ہیں. صبح 8 بجے کا ٹائم ہے، بندہ سکول یونیفارم کے اندر ٹین ایجر تھا جس نے یہ کیا.
په کراچۍ کې د پورت قاسم د سمندري اډې نه په سلګونو لری کړې شو مزدورانو مظاهره کړې دي.
ډیوټي نه راځي، کار نشته، واده ورته فاقه باندې مجبور دي. راټول خلک سره زمال اول جو پسې دا 1757 مزدوران په دوه پسی چې شاته کم خاندان دی ورسته بچی دي.
او په محمدو ایجنسی کې د پوزي عملیاتو لکبل به کورشوي خلک وای دوی د کیمپونو نه بهر مزدوري کول ته پرې خودل شي.
ټول مزدور کار خلی کی پیښور ته راځو، کراچۍ ته ځو، لاهور ته ځو، سوچا دکان دی، د چا کبال دی، مطلب دا دی څوک دیاریانی کوي. موږ دا غواړو چې موږ د یاخته خاریا ته خوشي کی خپل روزګار ته بچی جاسو، یا د کورو ته خوشي کی. موږ ته ډېر سخت مشکلات دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې بعد د خزو لپاره ځانګړی هفتوار پروګرام په لوشه واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک پیلېږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. نن په مردان کې په یو پوځي چاونۍ کې د ځانمرګي برید په ترس کې شل پوځیان وژل شوي او د دیرشو نه زیات ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مردان نه زموږ خبریال شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
دا خبر پښتونخوا مردان ډیویژن کې نن سهار خوښه 8 بجې په امنیتي اهلکاري او ځانوجون کې برید شوی چې پکې شل اهلکار وژل شوی او شل ژوبل شوی دي. ژوبل شوی تنن د مردان او پیښور سی ایم ایچ روغتونونو ته د طبي امداد لپاره وړل شوی دي. د آی ایس پی آر وینا تر مخه پیښه مردان کې پنجاب رجمن سینټر کې هغه وخت رامخته شوه کله چې د پوز ځوانانو د سهار د معمول پر ټریننګ کې مشغول وو. د فوج د وین تر مخه دغه مهال یو ځان وجون کې د سکول په یونیفارم کې راننوتو او ځان یې چودودون کې مواد سره والوزولو. په دې اغلا چې کله موږ د پیښور د آی ایس پی آر ویان کرنل ندیم سره تماس ونیول نو هغه مشال لیډو ته وویل
یہ ہماری افیشل سٹیٹمنٹ ہے آئی ایس کے 20 شہید ہیں 20 زخمی ہیں صبح 8 بجے کا ٹائم ہے بندہ
دزمگا د آئی ایس پی آر وینا دا پدے کے شل اہلکار شہیدان او شل جوبل شوی دی. جوبل ترا د مردان سیمت اسپتال تا تیبین دل پر اڑل شوی دی او چکه مجلی شوی دی د هغه په خپل پلرنو کولو کې جنازي ادا کولی شي. دا یو کوم رات مشوم چې د سکول په یونیفارم کې پنجاب رجمن سنټر ته رانه وته او ځانه 14 دن کې مواد سره والو زولو چې پکې شل اهلکار وجل شوی دی او شل ژوبل شوی دی. سیمه کې لټونی عملیات روان دي او غیر چپی رسیما پوس خپل واقعه کې اخسته ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري او دا خبرونه تاسو هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه اوریدل شي. اوس یو بل ریپورت د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونیسف په دې خبره اندېښنه خوده لري چې په پاکستان کې چارواکو سیلاب ځپلو کډوالو ته ویلي چې کیمپونه دی پریږدي او بیرته د خپل استیمون ته ستانه شي. یونیسف وایي د خیبر پښتونخوا هغه سیلاب ځپلو ته چې لا هم په خرابو حالاتو کې وخت یې روي د هلیکاپټرونو د لارې ضروري شیان ورسول شي. د واشنگتن نازم همکار هارون باشا په نور تفصیل راکوي.
ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي د پاکستان په شمالي برخو کې چرته چې د تیر کال سیلابونو ځپلي په زرګونو خلک د مهال له سختې یخنۍ سره مخ دي، د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوالې ادارې د هلیکاپټرو له لارې هغوی ته ضروري توکي رسول پیل کړي دي. د خبر تر مخه یونیسف د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو کې خلکو ته ګرمې جامې، پیزار او کمبلې ورکوي. خبر زیاتوي په پاکستان کې تیر کال راغلي سیلابونو سخواوشا 40 میلیونه وګړي اغیزمن کړي چې په ترڅ کې سده پاسا 2 میلیونه کورونه او هم دغه عمره هکتره د کروندې ځمکه تباه شوې دي. بلې خوا ته بیا په روستاو کې خبر شوې د ملګرو ملتونو رپورټونه دا ښایي چې حکومتي چارواکي په کیمپونو کې میشت په لکونو سیلاب ځپلو څخه غواړي چې بیرته خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شي. خبر پانا په پیښور کې د یونیسف د دفتر د یوې چارواکې میرمن شاندانا اورنګزیب له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې سیلابونو د خلکو کورونه او معلومات هر څه لزان سره وړي، سیلاب ځپلي وارخطا دي چې چرته لاړ شي. د ملګرو ملتونو خبر بیا یوې بلې خطرې ته هم اشاره کوي چې وایي د سیلابونو د راتلو سره په سیمه کې خخ کړل شوي ماینونه بې ځای شوي دي چې لامل یې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو امکان سیوا شوی دی، او زیاتوي چې تر دې دمه دریو تنو چې دوه پکې ماشومان هم دي د دغه ماینونو د چاودېدو له کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. د خبر تر مخه د سیلابونو د راتلو سره د ماشومانو په 13 بیا د ماشومانو جینکو د پوهنې چارې ډېرې اغیزمنې شوې دي چې وایي د سیلاب ځپلو د پاره جوړ کیمپونو کې ورته د یونیسف لخوا د زده کړو عارضي مرکزونه جوړ کړي شوي دي. خو په عین حال کې اداره ویر سرګندوي چې که سیلاب ځپلې کورنۍ له کیمپونو څخه وېستل شي نو بیرته به داسې سیمو ته لاړ شي چېرته چې به د هغوی ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې شي. ملګری ملتونه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ لپاره یې له نړیوالې ټولنې څخه د 1.96 بلیونه ډالره د امداد اپیل کړی دی چې تر دې مهاله یې سخواوشا 2.5 پسلو کې برخه د ادارې لاسو ته راغلې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو دا وخت یو مطبوعاتي کتنه لرو. کرستن فیر د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې یو مقاله لیکلی ده چې د یو ریاست د حاکمیت په تصور او پاکستان کې د امریکا پر ضد د غوسې په اړه پکې ځنې ټکي راپورته کړی شوې دي. زموږ همکار شاهین بونیره د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
کرستین فیر د خپل مقاله په پیل کې دا پښتن راوچتوي چې د یو ریاست لپاره د حاکمیت سمانه کې دي شي، او لیکي چې یوازې په یو سیمه د زور اجارهداري یا د قانون اختیار یو ریاست خپلواک یا د حاکمیت خاون نشي جوړولی. د حاکمیت یو مهم عنصر دا هم دی چې یو ریاست خپل خرچه پوره کولی شي. پاکستان اگر چې په وړومبه خبر کې پرمختیا کړې ده خو په ورستي اصول پوره کولو کې پاتې راغلي دي. لیکوال لیکي د راپورونو تر مخه د امریکای سفیر کیمرون منټر تاکید کړی دی چې امریکا د پاکستان مرستې کوي نو دغه په بدل کې حق لري چې د پاکستان په کورنی چارو کې مداخله وکړي، او پاکستانیان په دې خبره غوسه دي. امریکا پاکستان لا د ټولو نه ډېرې مالی مرستې ورکوي او هم په دغه پیسو یې حکومت چلیږي. کرستین فیر لیکي د واشنگتن پر ضد دا غوسه ټیک نه ده، او پاکستانیانو لا په کار دي چې د خپل حکومت او پوز نه تپوس کی چې سره د خپل قامی دولت او جوهري وسلې پاکستان ولې د نورو هیوادونو نه امداد غواړي. دا تپوس ولې نکیږي چې یو وخت هندستان هم د نورو هیوادونو نه مرستې اخیسته خو نن مالی تور ډیر ښه شوی دی او د امداد اخستو پر ځای نورو ته امداد ورکوي. د هندستان د مالی بریالیتوبونو د کبله هندستان د دې قابل شو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د امریکای او اسرائیل سره په خپلو چارو کې سی اختیار لري. لیکواله وړاندې لیکي داسې هیڅ وجه نشته چې پاکستان هم د غلامۍ د سورینه د حاکمیت رڼاګانو په لاړ شي، د هر سن ورستو پاکستانیان مهنتیان او د وطن سره مینه کون کی دي. که پاکستان غواړي چې د عالمی مداخلت نزان خلاص کی نو د پاکستان سیاسی مشران با زری او اقتصادی ټکسونو ته غاړه دي. دا یو داسې کار دی چې د پاکستان په ټول تاریخ کې ترې سیاسی قیادت ځان بچ ساتره دی او هم د دې لپاره پاکستان د خپل خرچو پوره کولو لپاره د عالمی مالیاتی ادارو او طاقتورو هیوادونو نه په ډیرو سختو شرطونو قرضې او مالی امدادونه اخلي. د حکومت د ملازمینو د تنخواګانو نه ټیکسونه اخستی شي او ځینې داسې ایماندار خلک شته چې په خپله ټیکس ورکوي خو مالدار زمیدار او کاروباریان د ټیکس نه بچ کولی شي. کریستین فیر لیکي د خفګان خبره دا ده چې هم په دغه مالدارو کاروباریانو او زمیدارو کې ډیر د پارلیمان غړي جوړیږي چې د خپل دولت د حفاظت او نور دولت جمع کولو لپاره خپل اولس غلام ساتي. که خلک خپل غوسه وباسي نو باید په دغه خلکو دی وباسي چې ټیکس نه ورکوي او حکومت کوي په ځای د دې چې واشنگتن د خپل غوسه مرکز جوړ کړي. واشنگتن چې پاکستان له کومه مالی مرستې ورکوي هغه د امریکې د اولس د ټیکسونو نه راجمع کیږي او په دغه حال کې امریکا د خپل اولس د ګټو لپاره د پاکستان په چارو کې مداخلت کولی شي.
د شاهین بنیری نامو د ډیلی ټایمز د مقاله مهم ټکی اوریدل.
د پښتو ژبې نوې ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه.
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونه کې درته دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هڅه کوي چې په ګوانتنامو زندان کې د نهو کلونو راهیسې د مولا خیر الله په نامه د طالبانو یو پخوانی مشر هیواد ته راستون شي خو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه څرګنده خبره نه ده کړې. په دې اړه امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز مقاله خپره کړې چې زموږ همکارا حسیبه شهید یې درته مهم ټکی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل په ولسمشری زیمانه کې د نهه په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل که چیرې مولا خیر الله غواړي د سولې خبرې وکړي موږ یې هرکلی کوو، موږ ورسره خبرې کوو او د هغه د خوشی کېدو تیاری کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په دې اړه لا امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي خو دوی د طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه ځکه زړه نازړه دي چې د ملا عبدالقیوم ذاکر په نامه د طالبانو یو بل مشر چې له زندانه خوشی او افغان حکومت ته سپارل شوی و بیرته طالبانو ته ستون شو تر دې چې د ملا عمر مرستیال وټاکل شو. د افغانستان ولسمشر وویل چې افغان حکومت به د ملا خیرخوا په راخوشي کولو بریالی شي خو په کابل کې د امریکا د سفارت یو وایاند کیری هان پرته لدی چې د ملا خیرخوا د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو په اړه څه ووایي دومره وویل چې ملا خیر الله د قندهار دی او د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د کورنیو چارو وزیر او د هرات ولی وو. افغان حکومت چې تیر کال یې د سولې عالي شورا جوړه کړه له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکوي. دغه شورا یا کونسل د طالبانو د یو شمېر پخوانیو مشرانو په ګډون اویا غړي لري. ملا ارسلان رحماني چې د طالبانو د واکمنۍ د وخت یو وزیر وو د سولې د عالي شورا د سیاسي محبوسینو یا بندیانو د کمیټې مشر دی. د هم له امریکا غوښتي چې ملا خیر الله دې خوشی کړي. ملا ارسلان رحماني وایي چې د خیر الله د خوشی کېدو غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې د هغه امریکایي مدافع وکیل فرانک ګولد سمیت په دې وروستیو کې ولسمشر کرزی ته ولیکل چې ملا خیر الله غواړي چې د سولې په بهیر کې برخه واخلي. د مدافع وکیل فرانک سمیت بریښنالیک یا ایمیل د سولې عالی شورا ته واستول شو او شورا د ملا خیر خوا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ملا ارسلاوی کچیر ملا خیر الله افغان حکومت ته وسپارل شي نو په کابل کې به یې امنیت ونیول شي. ملا ارسلاوی چې خیرخوا یو ډیر خوښیار سړی، ډیر مسلمان او ښه سړی دی چې د سولې په پروسه کې او هیواد ته د سولې او امنیت پر راوستلو کې له دوی سره مرسته کولای شي. د افغان حکومت لخوا د ملا خیر الله د خوشی کولو د ګام سره کېدای شي د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ یو بل ستونزمنه لنجره شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې خبری غونډې کې دا هم وویل چې د معلم اورګل په نامه په ګوانتنامو زندان کې د طالبانو د یو بل بندي د مړینې په اړه هم له امریکایي چارواکو معلومات غوښتي دي. امریکایي چارواکي وایي چې اته سلوېخت کلن معلم اولګل له سپورتي مشکونو وروسته مړ شوی دی. د مالما ولګل مړې څورز مخ کې جلال آباد ته راوړل شو او زورګونو کسانې د ګل پورس په جنازه کې برخه واخیسته. ولسمشر کرزی د نهه پورس خبري غونډې کې ټینګار وکړ چې اتوار پورس یې د مونشن په کانفرنس کې په افغانستان کې د ولایتي بیا رغونی د ټیمونو د لمنځه وړلو غوښتنه هم کړې ده. دا ټیمونه چې د امریکا په ملاتړ د ګڼو هیوادونو له پوځیانو او ملکی مامورینو جوړ شوي دي په اړوند ولایتونو کې د بیا رغونی او آبادۍ چارې پر مخ بیایي او په سلګونه میلیونه ډالر پانګه لګوي. افغان چارواکي وایي د دغو ټیمونو له منځه تلل او مالي سرچینې افغان حکومت ته سپارل د افغانستان د حکومت واک او اداره غښتلې کولی شي. تیر کال سپتمبر کې د سولې د عالي شورا د جوړېدو وروسته د روغې جوړې بهیر یو څه پرمختګ کړی دی. د دې شورا یوه ډله په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او له هغه ځایه یې هم افغانستان ته د طالب بندیانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو په دې اړه د پاکستان له لوري هم کومه ژمنه ترلاسه نه شوه. د روغې جوړې د بهیر لپاره پاکستان او افغانستان په ګډه د یو کمیسون په جوړولو سلا وکړه.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغو نوو صفو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو صفو مو اوري
2000 او 10500 او اتیا 15000 او 15.
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه صفې مو دادی
40 22 او 22.
او منځنۍ صفې مو دی
25 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
خوږو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونو کې د افغانستان حال درکو. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل اکنبری د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغو سرګندونو سل په سلو ملاتړ وکړ چې په افغانستان کې د ولایتي بیارغونې ډلې لمنځه لاړی شي. نوموړي پرون د ننګرهار سره رود ولسوالۍ ته د یو ناصافي سفر په او وخت دا سرګندونه کړې دي او زیاته کړې ده هیواد یې هیله مند چې افغانانو ته د هیواد د امنیتي چارو د مسولیت سپارنې ترڅنګ دوی ته ځانګړې شوې اقتصادي مرستې هم نیخ په نیغه افغان حکومت ته وسپاري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل اکنبری پرون د ننګرهار سره رود ولسوالۍ ته د یو ناڅاپي سفر پر مهال چې په افغانستان کې د امریکا د پرمختیایي مرستو ادارې USAID مشر هم ورسره د سفر ملګری او په خپل دې سفر کې د سره رود ولسوالۍ په بازار کې پلی وګرځید او د ولسی خلکو سره یې د دوی په اقتصادي ژوند کې د راغلو بدلونونو او د افغانستان پر رواني وضعیت هغوی نظرونه وپوښتل. کارل اکنبری له هغه کارځای څخه هم لیدنه وکړه چې د دوی هیواد په مرسته د میوو او تازه سبزیو لیږد ته د چمتو کولو لپاره جوړ شوی او ښځې پکې فعالیت کوي. د امریکا سفیر تر لیدنو کتنو وروسته رسنیو ته په خبرو کې ویل چې هیواد یې هیله مند دی چې افغانانو ته د هیواد د امنیتي چارو د مسولیت سپارنې ترڅنګ دوی ته ځانګړې شوې اقتصادي مرستې هم نیغ په نیغه افغان دولت ته وسپاري. په افغانستان کې د امریکا سفیر د ولسمشر کرزی د هغو وړمې ورځې څرګندونو ملاتړ هم وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځایي مرستندویو ډلو یا PRT د ختمولو غوښتنه کړې وه. ولسمشر کرزی په مونیخ کې هم د PRT غانو په اړه خبرې کړې وې او په تیره ورځ خبري کانفرنس کې بیا هم د PRT په اړه خبرې وکړې. د دوی هدف دا و چې په څو کلونو کې دا مسولیت باید افغانانو ته ولېږدول شي او موږ سل په سلو کې د دوی ملاتړ کوو. د امریکا سفیر له ننګرهار د لیدنې پر مهال افغانستان سره د خپل هیواد پر تلپاتې اړینو مرستو یو ځل بیا ټینګار وکړ. د غراس د سره رود ولسوال سید علي اکبر سادات وویل چې د ولسوالۍ د قومي مشرانو په ګډون یې له سفیر او امریکایي پلاوي څخه غوښتنه وکړه چې ولسوالۍ کې باید اداري ظرفیتونه پیاوړي او د ښوونې او روزنې په برخه کې د شته ستونزو له منځه وړلو کې ورسره مرسته وکړي. سفیر اکنبری د خپل دې سفر موخه یوازې په سره رود کې له کرنیزو او اقتصادي برخو لیدنه او په اړه د خلکو نظر اوریدل وښودل. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
پلوشه
پهار کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره پدې اور دا د رسمونو ریواژنو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا
نن یې واور پدې غک کې چې کوي کمه پختنی هم لتان هم لمانه راته غک کې د اګرانا
بلوشا
قدر من اوریدونکو د پښتنو میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام په لوشه به د دې غړې په اخیری برخه کې در اورو او دا وخت اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علم زیب خان د بیلابیلو کورونو ورسپانو مهم ټکی وړاندې کوي.
د نن زیاتره ورسپانو 13 ورځ د مرکزی کابینه د ختمېدو وروسته د نوي کابینه جوړولو لپاره د اسمبلی ممبرانو ترمنځ ګډ جوړ او منډې ترلې. څو ورځې وړاندې د صدر آصف زرداری له طرفه بللې شوې ګول میز کانفرنس، د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د اهلکارو هړتالونه او داسې نورو شخړو باندې خبرونه او ادارې چاپ کړې دي. د صدر آصف زرداری له طرفه بللې شوې ګول میز کانفرنس په حال د نن زیاتره ورسپانو خپلو اداریو کې په سر ځای ورکړی دی. د انګریزي ورسپانا ڈان او ڈیلی ٹائم سرا سرا یو بل ورسپانا د نیوز هم د دغه ګول میز کانفرنس په حق لا خپل اداري ډیر په خوندور انداز لیکلې ده. اداري لیکي چې د ګول میز دا قصه د تیر شپږ دیرش ګڼو راسي د ملک په سیاست کې روانه ده. ولې دا معلومه نه ده چې دا غونډه به رښتیا هم د ګول میز په غاړه کیږي او که د سلور ګټي میز په غاړه. اداري لیکي چې بل خوا د کابینې غړو په استعمال کې راتلونکو هغه لوی سلور ګټي میز هم خالی شوی دی. ولې اوس پته نشته چې دا ممکنه غونډه به چرته کیږي او دې کې به د نوي یا زړې کابینې غړي هم ګډون کوي او کنه. یو بل مهمه شخړه چې د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د اهلکارو د احتجاجونو او هرتالونو په حق لده د انګریزي ژبې یو بل ورسپانه ډان په دغه اړه لیکي چې د پی آی اے مسله ورځ تر ورځ ورانېږي. ولې د لومبۍ ورځې نه حکومت او د پی آی اے انتظامیه ډېر د نااهلۍ نه کار اغستی دی. ادارې لیکي چې د اهلکارو یو شمېر غوښتنو کې د دغه ادارې ایم ډی اجاز هارون د خپل څوکۍ سره لری کېدو او د ترکی او پاکستان ترمنځ د هوایی سفر لاسلیکونو باندې نظرثانی کول شامل دي. ولې پی آی اے او حکومت تر دې دمه هیڅ غوږ نه دروي. ادارې لیکي چې د پی آی اے انتظامیه لا په کارو چړومبه د پارلمان غړي او د پی آی اے اهلکار باوري کړی وي. د نن زیاتره ورسپانو 13 ورځ د کابینې ختمېدو وروسته د نوي کابینې جوړولو په وخت د سیاستدانانو د منډو ترلو په حال هم خبرونه او ادارې چاپ کړي دي او زیاتره اخبارونو لیکلي دي چې 13 شپه او نن ورځ د سیاستدانانو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې دوی په نوي کابینه کې د خپل ځان ځای کولو لپاره داسې منډې ترلې وهي کمی چې دوی د انتخابونو په وخت وهلي. ورسپانې لیکي چې دې لړکی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی باندې ډیر زیات فشار دی او زیاتره لوی سیاستدانان په هغه دا زور راوړي چې د دوی نامې په کابینه کې د شاملېدو لپاره هڅې وکړي.
قدر من اوریدونکو د عالم زیب خان نمو د بیلابیلو کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټکی واوریدل او دا وخت مو مشال ریډیو په بازارونو کې د بیلابیلو توکو د نن ورځې په بایو خبروي چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د نن په بازار کې وړاندې کوي.
د نن بازار
نندمل پلوی خارونو کې د سبزیانو ریټونه څه په دې ډول دي. پیاز په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پېښور کې 40 روپۍ، په کوټه کې هم 40 روپۍ او کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دي. آلوګان په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 45 روپۍ، په کوټه کې 48 روپۍ او په کراچۍ کې 2 روپۍ کیلو دي. ټماټر په اسلام آباد کې 80 روپۍ، په پېښور کې 75 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ او په کراچۍ کې 55 روپۍ کیلو دي. ګوپی په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 15 روپۍ، په کوټه کې 15 روپۍ او په کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دے. مٹر په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 15 روپۍ، په کوټه کې 15 روپۍ او په کراچۍ کې هم 15 روپۍ کیلو دی. ټیپر یو کیلو په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور کې 10 روپۍ، په کوټه کې 12 او په کراچۍ کې 10 روپۍ کیلو دی. او مرچکې یو پاو په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور کې 12، په کوټه کې هم 12 او کراچۍ کې 10 روپۍ پاو دی. او استمل پلوي خارونو کې د میوو نرخونه، مڼې په اسلام آباد کې 100 روپۍ، په پېښور کې 90 روپۍ، په کوټه کې 80 روپۍ او په کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دی. کیلي یو جن په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پېښور کې 40، په کوټه کې هم 40 او کراچۍ کې 15 روپۍ درجن دي. امرود په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 15 روپۍ، په کوټه کې 15 روپۍ او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. او مالټې یو درجن په اسلام آباد کې 80 روپۍ، په پېښور کې 75، په کوټه کې 15 او کراچۍ کې 75 روپۍ درجن دي. چینی په اسلام آباد، پېښور او کوټه کې 2.5 روپۍ کیلو او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو ده. اوړه په اسلام آباد کې 23 روپۍ، په پېښور کې 20 روپۍ، په کوټه کې 9 روپۍ او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو دي. غټه غوښه په ملک کې د 2.5 تر 300 روپۍ او نری غوښه د 3.5 تر 4.5 روپۍ کیلو خرڅېږي. او غوړي هم په ملک کې 1.5 تر 1.5 روپۍ کیلو خرڅېږي. او استمل په صرافه بازارونو کې د سرو او سپینو سرو نرخونه، په اسلام آباد، پېښور او کوټه کې د یوې تولې قیمت 340 او 300 روپۍ او سپین زر یوې تولې قیمت 940 روپۍ دی او په کراچۍ کې د یوې تولې قیمت 340 او 250 روپۍ او سپین زر یوې تولې قیمت 940 روپۍ دی او اوس د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپۍ کې قیمت یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او 50 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 130 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او 138 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو په 140 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او 111 روپۍ خرڅول کیږي. یو کاناډایی ډالر په 85 روپۍ او 90 پیسې اخیستل کیږي او 84 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو یو ای درهم په 30 روپۍ او 35 پیسې اخیستل کیږي او 30 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 2 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او 2 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ او 70 پیسې خرڅول کیږي.
درمن اوریدونکو د احمد الله نمو د نن بازار واورید. ک تاسو هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدل غواړئ نو د لنډو سپو تر څنګه په منځنۍ سپو شپکسوه یو شپاندې د خپل ریډیو ستن ټینګه کوي. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه ده. د اسلام الله محمد نه د خبرونو سرټکی اورو.
د مردان چوڼې په پنجاب رجمنٹ کې ځانمرګي برید شوی چې ورکې د پولیسو په وینا 40 کسان وژل شوي او 30 زیات کسان ژوبل دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د 4 کسانو مړی موندل شوی دي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو لخوا هلتال نن په 3 ورځ هم روان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمرالزمان کایرا ویلي دي چې نوې کابینه به زر تر زره جوړه کړی شي. او په مصر کې د حکومت پر ضد مظاهرې د هیواد نورو برخو ته غځېدلې دي.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار الله محمد نه د خبرونو سرټکی اوریدل او اوس راځو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. د ملګری ملتونو او د بشري حقوقو ادارو لخوا په ایران کې د 500 په اړه اندېښنې ډېر زیاتې شوې. ایران د 13 میاشتې راهیسې خواوشا 80 کسانو ته پانسي ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار احمد شیبر په دې رپورت کې راکوي.
د بشری حقوقو ډله د سهري افتخاری په وینا سرګندوي چې کله هم فکر نه کاوه چې د دې خاوند سید ملک پور به هم په هغه ډله کې راځي چې ایران یې پدار کوي. 15 کلن ملک پور ایرانی ول اصل کاناډایی په 2003 میلادي کال کې وروسته تر دې ونیول شو چې ایران ته د خپل ناروغ پلار د پښتنې لپاره ولاړ. د تیر کال په دسمبر کې د مرګ په سزا محکوم شو. ملک پور به خپل ویپانې تیارولې. خدای په دې تورن شو چې د ایران د اسلامي رژیم د پرځولو هڅې کوله او مقدساتو ته سپکاوی کاوه. د ملک پور میرمنې افتخاری دا تورونه ردوي او وایي چې په زندان کې وهل شوی ټکول شوی څو په تلویزیون کې داسې اقرار وکړي. افتخاری وویل د دې د میړه په دوسیې شواهد ناقص دي.
نو اتهامات خوري بوده که هم از نظر جامعه سنتی ایرانی خوب حساسیت خاصی روش هست.
دا تورن د ایران په محافظه کار ټولنه کې په خپل حساس وو او همدار از لاساسي پلاوه لدې تورن څخه ګټه اخیستل سوی ده. هر څوک چې سید پیژني پوهیږي چې دا تورن د هغه په برخه کې ټول دروغ دي. هر څه چې سید د اقرار پر وخت په تلویزیون کې لیدلې د ده شونډې رپېدلې. نو ویل یې چې سم ښکاري چې له ده اقرار په زور اخیستل سوی دی.
څه
باندې اونۍ مخکې د ایران د لوی څارنوال جعفری دولت آبادي په وینا رسنیو وویل چې د 2 تنو دوسیې سترې محکمې ته واستول شوه. د ایران لوی څارنوال دغه 2 تنه معرفي نه کړل خو داسې باور کېږي چې یو یې ملک پور و. تیر اونۍ د ملګرو ملتو خپلواکو څیړونکو خبرداری ورکړ چې په ایران کې د اعدامونو په برخه کې په ډراماتیک ډول زیاتوالی راغلی دی. ایران پرته له دې هم په نړۍ کې یو له هغو هیوادو څخه دی چې هر کال په کې ډیر خلک اعدامی شي. د بشري حقونو د نړیوالو ادارو په وینا په ایران کې یوازې د جنوري په میاشت کې 83 تنه اعدام شول. تیر کال د اعدام شویو کسانو شمېر 109 تنو ته رسېده. په ایران کې د 2009 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته اعدامونه زیات شوي دي. د 2009 کال د جون له میاشتې وروسته چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول په 3 میاشتو کې د بشري حقونو د بخښنې د نړیوالې ادارې په وینا تر 100 تنه ډیر په ایران کې اعدام شول. په نیویارک کې میشه د ایران لپاره د بشري حقوقو د ادارې مشر هادی قیومی په دې باور دی چې په روسیو کې په ایران کې د اعدامونو زیاتېدل د تونس او مصر له پاتونو سره ارتباط لري. دا ډیره ګرانه ده چې ووایو چې له څه عمله په ایران کې اعدامونه زیات شوي دي، خو داسې ښکاري چې په سیمه کې سیاسي پرمختګونو پر دې اغیز کړی دی. د ایران امنیتي ځواکونه ډیره ویره لري چې د مصر او تونس په څیر پاتونونه په ایران کې ونشي. د ایران د اپوزیسیون مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د ایران حکومت تورن کړی دی چې د دې لپاره خلک اعدامه وي چې په ولس کې ویره او طرحه پیدا کړي.
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته وغوږی. دا وخت یو نړیوال ریپورت لرو. اټلی کې سارنوال یا د استغاثه وکیلان د هیواد د وزیر اعظم پر ضد د جنسي اړیکو په تور په رسمي توګه د مقدمه درخواست جمع کوي. دوی په وزیر اعظم د اختیاراتو د غلط استعمال تورونه هم لګوي، خو د اټلی وزیر اعظم دغه تورونه ردوي. نور حال د ګلیاس په دې ریپورت کې اورو.
د اټلی وزیر اعظم سیلو برلوسکونی د کم عمره جنی سره د جنسي اړیکی درلیدو په تور عدالت کې د مقدمه سره مخامخ شوه دي. د اټلی خار میلان کې سارنوال یا استغاثي وکیلان په عدالت کې درخواست جمع کوي چې د وزیر اعظم برلوسکونی پر ضد مقدمه سماعت دي زر تر زر شروع کړي شي. سارنوال یا استغاثي وکیلانو تور لګوي چې د وزیر اعظم د نایټ کلب یو جنی روبي سره اړیکی دي، او وزیر اعظم هغه جنۍ د پولیس د ولقې نه هم آزاد کړی و. د عدالت جج په درخواست فیصله رستو ورکوي چې آیا د وزیر اعظم پر ضد مقدمه سماعت وشي او کنه. سارنوال یا استغاثي وکیلان وای چې دوی سره د وزیر اعظم پر ضد د مقدمه کې کافی ثبوتونه شته چې مقدمه پیل شي. کچری عدالت د استغاثي درخواست منی نو سلور اویا کلن وزیر اعظم برلسکونی پر ضد روانو میاشتو کې مقدمه پیل دی شي. په روم کې د سیاسي چارو کارپو جیمز والسن وای چې وزیر اعظم پر ضد روان کارونه خنه دي.
The Italians have a saying, il peggio non è mai morto, the worst never dies.
په اټلی کې یو متل دی چې بدمرغي کله هم نمرې. مونږ د دوه کالو راځي ګورو چې د وزیر اعظم برلوسکونی د جنسي اړیکو کیس او نور انکشافات مخې ته راځي، نو کېدای شي چې دا نور بد نشي، خو ښکاري چې ورځ تر ورځې دا بدتر
کیږي.
د اټلی وزیر اعظم برلوسکونی او روبي دغه تورونه ردوي. 18 کلن روبي وای چې د وزیر اعظم په کور کې د پاټۍ رستو پیسې ملاو شوي وي، خو نور څه نه دي شي. بلخوا وزیر اعظم برلوسکونی وای چې دا د اپوزیشن ګوندونو لخوا کمپاین دی چې دوی د خپل سوکۍ څخه لری کړی. یاد دیوی چې اټلی کې حکومت د یو قانون منځوري ورکړی و چې وزیر اعظم ته په عدالتي مقدمو کې بخنه ترلاسه شوه، او جج ته دا اختیار هم ورکړی شو چې هغه په خپل خوخه وزیر اعظم عدالت ته راغوښتل شي. د دې فیصلې وروسته د اټلی وزیر اعظم پر ضد د ټګۍ او د ټیکس غلا درې مقدمې بیرته پرانستې دي.
د اټلی د وزیر اعظم په اړه ریپورت مو د ګلیاس نه اوریده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري. دا وخت مو د قبایلی سیمو د حال نه خبرو. په محمد ایجنسی کې د پوزي عملیاتو او هلتا د جنگ جګړو له عمله ناقی کیمپ ته کډه شوی خلک وای چې د کیمپ بهر نه پریخودل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې بهر دې پریخودل شي چې خپل کورنۍ لپاره د کار روزګار د لارې خوراک څخه برابر کړي. د محمد جنسی نه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکسي نور حال راکوي.
د محمد جنسی په نهکی متاثرین کیمپ کې میشته ولس یو وار بیا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه ته د کیمپ نه بهر په وسیدو اجازه ورکړي. د ولس وای چې په کیمپ کې یخنی ده، د خوراک کمبلو او د نورو سہولتونو کمې یا نشواله ده. که هغوی ته اجازه ورکړی شي نو متاثرین ځان لا په بهر ځایونو کې د اوسېدو انتظام په خپل هم کولی شي.
ټول مزدور کار خلی کې به خبر تر ازو کراچۍ ته ځو، لاهور ته ځو، څو چا دکان دی، د چا کبال دی، مطلب دا دی څوک دی اړیانی کوي. موږ دا غواړو چې موږ یا خته خاریاته خوشیږي، خپل روزګار د بچو ځو، یا د کورو ته خوشیږي. موږ ډېر سخت مشکلات دي.
د نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر او د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي د معلوماتو تر مخه د بیکور ولس شمیره سلویخ ضرورت نزدې شوه ده، او دا ولس را روان دي چې روزانه پکې زیاتوالی راځي. همدغه وجه ده چې په کیمپ کې میشته حاجی شیر محمد خان او احجان مشاد ریډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړی.
کمبلی ممبلی دا ډېرې زیاتې کمزوري دي او ډېر غټ مشکلات سره مخامخ دي. دویمه خبره دا ده چې اوبه راته نشته، دا ډېر زیات تکلیف دی. ماشومان یو ځای له بل ځای له مونږ به مولکه زیات پتي بانه دی، کمترې راته اوبه ملاوېږي. دویمه خبره داسې ده چې د ډوډۍ داسې پروګرام دی چې په لینډ کې ودرېږو، کوتکونه دي او زمونږ په سر دی. درېیمه خبره داسې داسې ده چې یو له ورشو نو بس په پتیلو باندې اکثر ماشومان دا ولېږي چې یو ته نه رسېږي. بل دویمه خبره دا ده چې زنانه مطلب دا دی د هغې پروګرام ټول ګډوډ دی، هېڅ شی نه ملاوېږي.
حاجی شیر محمد خان د انځری میاګانو او احجان د ساګي صفو اوسیدونکو دي. د خپل کلی وطن په اړه د عملیات وروستو حالات صدا سی وویل.
نو په کلی باندې خو د حالات ته چې فوجیان ته خو هم تم نه پریدي، پاره کې ګړي دي ولاري دي، غواګانی ولاري دي، شخص ظلم راته چالو دي. وطن وطن نه خبرې زم وطن د وځي کله کله دغه کیږي چې نو تم در تقدیر زاد ارمي والا چې نو سخت اپریشن شروع وکړي چې د خبر د عالم د غریبانو د ټول خلک هغه د سخت صفات دي دنیا د زیاتې خبرې په کار.
شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغو نوو صفو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو صفو مو اورئ.
12000 او 14500 او اتیا 15500 او 15.
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه صفې مو دادی
40 20 او 22.
او منځنۍ صفې مو دی
25 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
قدر منوریدونکو، راځي چې اوس د کراچۍ حال واخلو. د کراچۍ د پورت قاسم سمندري اډې چارواکو د دغه اډې نه په سلګونو مزدوران لری کړی دي. دغه مزدورانو د چارواکو د دې عمل پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او د مزدورانو د بیرته بحالولو غوښتنه یې کړې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان دویمې لویې سمندري اډې پورت قاسم مزدورانو تیر ماښام د یادې شوې اډې د انتظامیه په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. مظاهرینو په لاسونو کې بینرونه نیولي وو او د پورت قاسم انتظامیه له لوري د بې دخله کړای شویو خواوشا ولس نیم سوه مزدورانو د بیرته بحالولو غوښتنه یې کوله. د مظاهرینو مشر عبید الله یوسفزی مشال ریډیو ته د احتجاج په اړه وویل چې د پورت قاسم په جوړولو کې مزدورانو اهم رول ادا کړی دی، خو اوسنۍ انتظامیه د پورت قاسم د مزدورانو کار ټیکادارانو ته د ورکولو پریکړه کړې ده.
لکه زمونږ د پورت قاسم چې دی نو دا آغاز شو لکه 1981 کې شو، نو هغه وخت نه چې دی نو دا بالکل دا ځنګل ایریا وه، کنه دې ځای کې چې دی نو انسانان به یریدل. نو هغه وخت نواله تر ننه پورې چې دی نو مونږ د دې ترقی تعمیر ترقی کې چیرې زموږ ډېر لوی کردار دی. لکه قاسم انټرنیشنل ټرمینل چې کوم دی دا چې کله تیار شو نو هغې باندې مونږ ته بالکل لکه مونږ یې بې دخل کړو چروره په دې کې چې دی نو ستاسو څه کار نشته. مونږ اوس دا فیصله کړې ده چروره هسې هم د لوګي مرو نو خیر نه ده چې لکه مونږ په جدوجہد کې لکه زمونږ په کار را شو.
نوموړي زیاته کړه چې د پورت قاسم انتظامیه د دې پریکړې له وجې د زرګونو کورنیو نغري ساړه شوي دي.
چې لکه دا 1757 چې دی دا یو سره چې دی نو لس چې دنو د غریبانو بچی هم ډېری لکه شل 25000 خلک جوړیږي. دنه زیات زمونږ پښتانه رونه دي لکه مثال 85% پښتانه دي لکه دا پښتانه چې دنه په هیڅ صورت نه برداشت کوي، په یو ځای کې نه برداشت کوي.
مظاهره کې شریک یو بل تن خیسته رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامیه د دې فیصلې له وجې د ټولو مزدورانو د ډېر شکلونو راهسې جوړ روزګار د خاورو سره خاورې شوی دی.
د مظاهره لاغلو بای له پورت قاسم په باره کې کم چې ډاک ورکران سردا زیاتې
مظاهره کې د شریکو مزدورانو وینا وه چې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ور وبخي تر څو حکومت دوی په هغې حالت بیرته بحال کړي په کوم چې دوی د نن څخه څلور میاشتې دمخه وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدی اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چے کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
قدر من اوریدن کو پلوشا پروگرام پا درنگ شیبا کی دراورو خود آغی ولانده یو ریپورت لرو دا پیخور نا دا خیبر پختونخوا حکومت دا باچا خان خپل روزگار سکیم پرانست کرده او ویلی دی چه دا با پا صوبا کی ترقی او خلکو تا روزگارو نور کرده دا دی سکیم پا علا نورحال دا پیخور نا دا مشال ریو خبریال غلام غوث را کوی
پا وزیرالا هاوس کی دا خیبر پختونخوا وزیرالا امیر حیدر خان هوتی د باچا خان خپل روزګار سکیم پرانیسته وکړه. د دې پروګرام د لارې به بیروزګاره وګړو ته یا هغه وګړو ته چې خپل مانده روزګار ته وده ورکول واړي د 20,000 نه واخله تر 100,000 روپو پورې بغیر د سود قرضې ورکول کیږي. د باچا خان خپل روزګار سکیم د پرانیستي د دستوري پر مهال وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د دې پروګرام په لړ کې وویل
بیروزګاری کو کم کرنے اور زیادہ
د بیروزګاری د کمولو لپاره او د زیات روزګار او کاروبار د موقع پیدا کولو لپاره یو غټه منصوبه مونږ نن پیل کړې ده. د دې سره سره دا منصوبه د باچا خان په نوم ده او په دواړو حوالو دا زما لپاره یو اعزاز دی. ولې چې زمونږ په صوبه کې کوم حالات او مشکلات دي هغې ته چې وکتل شي نو بعضې سیزونه داسې دي چې په هغې کې به په ترجیحي بنیادونو مونږ له په مخه تل په کار وي. په سیمه کې د ترهګرۍ په لړ کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه دلتا د تراگرۍ او شورش خبره کیږي. بے شک مونږ دا وخت د تراگرۍ او شورش سره مخ یو. یو قیمت د پښتونخوا ولس ادا کړی دی او یو قیمت مونږ اوس هم ادا کوو او پر روانه کې به هم د دې حالاتو او ستونزو سره په مقابله کې مونږ ته قرباني ورکول وي. په پاکستان کې دننه او په دې سیمه کې به هله امن او قراری وي کله چې په افغانستان کې مکمل امن او قراری ممکن شي.
پیس او سټیبلټی تبي ممکن هوږي جب افغانستان میں پیس او سٹیبلٹی ممکن ہو.
د دې پروگرام د نورو تفصیلاتو په اړه د خیبر بینک یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل
زمانم عبدالقدوس خان دی از دې کنزیومر اینڈ مائکرو فائنانس ہیڈ کوم جی خیبر بینک جی تفصیل دکھا دا پروگرام باچا خان پر روزگار سکیم با 15 فبروری نا دے فارم با زنگا ہر برانچ کے دستیابی صوبہ خیبر پختونخوا کے او دے بانے اس قیمت نشتے دا ہوں گا آلریڈی پر ویب پیج بانے ہم ڈاؤن لوڈ کو اگین ہم کسان دا ڈاؤن لوڈ کو لیشی او دے فوٹو سٹیٹم چلے دیشی دے کے بیا دے قرضے حد چھ کم دے 20,000 نواخلی تر 1,00,000 پورے دے او میاد چھ کم دے اگر درے کالا دے درے کالا کے با پر منتھلی انسٹالمنٹ یا بیا با داگے کاروبار تا داگے کیش فلو تا ہم گا گورو پر آگے حساب باندے با اگر سردہ داگے کی میکسیمم دے کے پیریڈ چھ کم دے اگر 3 ایئرز دے او درے میاشتے پکے گریس پیریڈ ہوں دے دو گارنٹر رن بھی کو دے کے آگے کے یو گارنٹر با گورنمنٹ سرونٹی اور بل با بزنس کمیونٹی نہ بھائی اگر اور یو گارنٹر دونوں ذات گارنٹی بنی شکو لے.
غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
قدر من اوریدونکو دا وخت وخت را رسیدلی دی د هفتوار پروګرام پلوشا چې د خویندو لپاره ځانګړی پروګرام دی. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکاري فرخنده وزیر تیار کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
پلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدی اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چے کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو ستاسو پروگرام پلوشه ته په خیر راغلی. د ټولو اول رازو په پیښور کې د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن د 15 کالجونو د ښځو استادانو د مظاهره ته د نیم سرکاري ادارې چې په ټوله پښتونخوا صوبه کې موجود دي استادان یې د حکومت نه غوښتنه کوي د دوی نوکری د مستقل کړل شي. په پیښور کې د مشال خبریال شبیر احمد جان د دغه مظاهره تفصیل راکوي.
دا فرنٹیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن د سور لاندې چریدون کې د 1500 سرکاري زنانو کالجونو نمائنده استادانو د خپل حقوق په حق کې احتجاجي مظاهره وکړه. دغه زنانو استادانو لاسونو کې پلیکارډ اوچته کړې چې پر د فرنٹیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن په زده او د خپل تنخواګانو زیاتولو او نوکری په خیکولو په حق کې نارې درج وې. فرنٹیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کال 1992 کې د صوبایي اسمبلی د یو قانون د لاندې جوړه کړې شوې سرکاري اداره ده چې مشورې د صوبې وزیر اعلی کوي. دا دغه ادارې د سور لاندې دا و خیبر پښتونخوا صوبې بیلابیلو ځایونو کې 15 د زنانو کالجونه قائم دي چې پکې 1500 زنانه استادانې او نور عمله کار کوي. د دغه کالجونو استادانې وایي چې دوی د ډېر وخت راسې یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د دوی راتلونکي په خطر کې دي، ولی حکومت دوی ته د نور تعلیمي ادارو په شان پاملرنه نه کوي. په دې خلا دوی مشال لیډو ته وویل:
زمانو هادی سید دی، ز اف اف نو تھی ډیگری کالج نه خبرې کوم. زمون ته تنخواه نه تاسو اندازو لګوي چې 13000 زمون تنخواه ده. مونږ ته د دې خلکو چې تاسو به ان شاء الله حالات خوشي حالات به خوشي نه دی. مونږ ته سب سټرکچر راکو ټول نه غټه مسله خو د ادارې اغه وچې زمون کالجونو ته هغه رنګ اسټوډنټان راځي چې چاته قلم نیول نه ورځي. آی زمون صرف کتابونو والا رټې رټای تربیت نه ورکو، بلکې ورته پوره د مور پلار کردار ادا کوي. هغه کردار مونږ ادا دي، نه علاوه مونږ په دې امید مان ناست چې نن به سرویس سټرکچر جوړ شي، نن به انکریمنٹ ملاو شي، نن به مونږ پرمننت شو، نن به مونږ ریګولرایز شو. هر ښځه چې د کور نه روزي کنه نو کوم خبرو کوم کوم مجموریان مان راځي. یوې ښځم دماغ نه دی خراب، مونږ وایو چې مونږ کیریئر ته روزو. کیریئر څه په پیسې ده؟ چې پیسې نه نو مونږ کوالټي آف ایجوکیشن به څنګه ورکو؟ او نن مونږ د سړکونو روتو تاسو گرانی ته وګورئ، دا وخه چرته روانه، سبزی چرته روانه ده. کانټریکټ پډډ حق په مطلب دا زمون هډ افس د مشران پوی دی. نننن بمون پدا سه په سړکونو سرتور سر نه وراغلي.
آیا دوی د خپل غختونو په خپل باندې متعلقه چارواکو سره تماس نیولې دي؟ نو دوی زیاته کړه،
یو میټینګ دته د هډ افس والا چې ابنن کیږي سبا کې د درې سلور کاله تیر شول، ا میټینګ نه کیږي. کله چې زمون دا رونه راشي د هډ افس نه چې مون ورته خبره کو دي، زمون لری لری منډي او تخته وي. مون ته وي ار سمانه خبره کوي، تنخوا مانی خبره مکه. او مون ته دي علاوه تھریٹ سم را کئ مون تا داوی پرنسپل چتا ب ٹرمینیٹ کئ گئ مون ورتی مون پخل پسر تڑلے دے اس مون دے اچھا نہیں ہے
دس دکون کو د وخت زای کی دو پخل بانی دوی ویل کدا ہغوی وخت زای کی گئ نو دوی د جن مسئلہ دا او سوچی دوی تخپل حقوق نہ ملا شوی تر ہغی با دوی ہڑتال جاری ساتی او کچر زر تر زر د دوی مطالبات پورا نہ کڑی شون نو دوی د گورنر ہاؤس نہ علاوہ د صوبائی او قومی اسمبلی پورے مارچ کولو تا تیار دی دوی د چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د خیبر پختونخوا گورنر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان خوتینه زر تر زر د خپل مطالبات پوره کولو وختنی وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم یو بل رپورت. په خوځو کې د سینې د کانسر د مخنیوي امریکایي اداره لیوینګ بیاند بریسټ کانسر وای دوی با د فروری په 15مه نیټه په امریکا کې یو کانفرنس کوي چې په کې به خاص کر ځوان خوځو ته د کانسر د دې قسم د مخنیوي او پوهې په اړه خبرې کوي. دا اداره دا کانفرنس هر کال کوي، خو سږ کال غواړي د خوځو سره سره په کې د کالجونو او یونیورسټو جنکو ته هم بلنه ورکړي چې دوی د خپل صحت د مهم موضوع په اړه هم خبرې واوري. د دې ادارې منتظمین وای دوی به د سینې د کانسر د وجوهاتو سره سره په علاج نورو خلکو ته د دې په اړه د ویلو او د علامتونو د ښکاره کېدو سم د سروستو ډاکټر ته پتلو او داسې په نورو مهمو خبرو د امریکې د صحت ماهران رابلی. رایټرز خبری اجانس په دې دور کې په ښځو کې د کانسر د دې قسم یوه وجه د هارمونز بدلول هم بیانوي. په برتانیه کې د صحت یوې ادارې پس 1 میلیون ښځو د ریسرچ وروستو په خپل رپورټ کې ویلي هغه ښځې چې د کوم مرض د ختمېدو د بچو د کېدو او یا د علاج په غرض د خپل وجود هارمونز بدلوي په هغوی کې 30% زیات امکان دی د سینې کینسر ورته ولګي. د هارمونز په ذریعه د ځینو بیمارو علاج که هغه د ګولو په شکل کې وي او یا کومه بله دوایی وي د کینسر سبب جوړېدای شي. دا اداره دا هم وایي یوازې کینسر نه بلکې دې سره د زړه ناروغۍ هم پیدا کېدای شي او دا هغه وجه ده چې په امریکا کې په 2000 لومړي کال کې 16 میلیونه ښځو د ګولو په شکل کې د هارمونز استعمال کولو او په 2009 کال کې دغه شمېره 6 میلیونه ته راوغورځېده. یعنی اوس ښځې کوشش کوي د بچو نه کېدل او یا داسې نورو بیمارو لپاره د هارمونز استعمال ونه کړي بلکې د هارمونز نه علاوه علاج د ځان لپاره غوره کړي. اوریدونکو دا وو په نړۍ کې په ښځو کې د سینې د کینسر په اړه خبرې او اوس هم راځو چې په پاکستان افغانستان کې ښځې څنګه د دې ناروغۍ ښکار شي. د پېښور د ارنم هسپتال مشره ډاکټر صفورا شاهد نه چې کله مشال ریډیو دا وپوښتل یوه ښځه څه احتیاط وکړي چې د سینې د کینسر نه بچ پاتې شي. ډاکټر صفورا شاهد:
زمږ اکثر خځې اخبارونه کې چې دا وګوري نو وایي چې نه نه زما خو هر څه برابر دي نو زما ته کینسر نه دي کېدی نو ځکه زه دا ګلټې ډاکټر ته نه ښیم. زه هغې کې دا شعور ستاسو د ریډیو په ذریعه پیدا کول غواړم چې هر یو چې د ګورې نه ښځې که یو حال کې ناست دي نو هر نه ښځو کې یو ښځې ته د سینې کینسر کېدی شي. شرع دونه زیاته ده. بل طرف ته علاج ډېر ښه دی چې سټیج 3 سټیج 4 کې قابل علاج دی بریسټ کینسر. بل طرف ته یو اته لس خزې ناسې دي د دې سینو کې که ګلټې ده نو لس کې اتو واړو خزو ګلټې چې کوم سینې کې به مونږ تشخیص کوو هغې کې به کینسر نه وي. نو لہذا خزو ته دا یو ښه خوشحال پیغام دی چې که سینې کې څه ګلټې یا درد یا رطوبت راووتو فوراً خپل ډاکټر یا ډاکټرې لزه او دې امید سره چې 80% دا ګلټې به انشاءالله کینسر نه وي. خو که بدقسمت ہے نا چاته دا کینسر راووتو خو هغې زنانې اول درجه کې ورکوټې بیرې عمره یا بیرې نمبر کوټې ګلټې چرته معلوم کړه خپل ډاکټر له لاړو نو هغې ته تشخیص وشي کینسر نو ځان باندې دې اس رپرپه نه راولي. کینسر قابل علاج دی بشرط کې د دې علاج د دې تشخیص اوایل درجه کې وشي. نو چې اوایل درجه کې وشو هغې نه پس زموږ خویندې څه کوي حکیمان فقیران ټیک دے دم درود کوي زم مسلمان ما دعا اول کوي دوا ور پسې کوي دا ګوره دا سنت رسول دی چې تاسو دوا سره دعا دواړو بکې که خالی دعا لاس بوچت کو نو خدای پاک خو غوم زمغه خو ډیر فطرتی مذهب دی وی عمل بکې نو ارسه بدل ملاوي تاسو به طب حکیم لبم زه خو مستند زبدام هغه مستند حکیم یا طب یا ډاکټر لبځه چې ریزلټ سے خوي تپوسو کې کم علاج کړو د چای کړو څنګه کړو اغه نه بغیر داسې غیر مستند طبيبانو لدی نزی او تشخیص نه کم چې کم یو مونږ ویو ویلیوبل ټایم چې یو ډایګنوس یو بیرې عمره ګلټه زنانه بلاډ شي یو کال بتیر کې کال پس په مال راشي ډاکټر صاحب تا خو راته ویلی چې دا قابل علاج دی نو هغه وخت هغه ګلټه چې نو غټ بال عمره شوی سینه ته نه ډکی ما ته وی شابه اوس ما ته علاج وکړه تا خو ویلی چې قابل علاج نو هغه یو کال زما هغه خور چې دی په حکیم فقیر دوایانو باندې په تجربو ضایع کړي نو په کار دا دی چې تشخیص نه پس فوراً بیا علاج هم وکړي. د ډاکټر خبره دی ومني ورکوټې ګلټې چې بهوي هغې کې به سینه کټ کولو نه مونږ مریض بچ کړو دا خو ګورې عام کامن سینس خبره ده. علاج به شروع شي که شوا دی که ډریپونه دي انشاءالله مریض پوره پوره ترېنه فایده هغې ته ملاوېدی شي او علاج ارزانه وي او ښه هم وي.
د علاج خبره مو کړه نو څومره پیسې اندازه تن د کینسر په علاج باندې راځي؟
دې کې دا دی چې د دې طریقې کال درې طریقو سره علاج دی. اول خدا دے چې د اپریشن نو د سرجن فیس او پیسې خبرې شوې ورپسې بیا چې د مونږه کینسر ډاکټران چې ګورو بیا مونږه دیتا کیموتراپی ورته وی ډریپونو کې چې دوايای خجی ٹھیک شو هغه چې شپه ختم شي هغه پس مونږه شوا کو نو ارنه مسپتال یو داسې اداره ده چې مونږه د اټامیک انرژي کمیشن تحت کار کوي. مونږه دې کې مونږه وایو چې د پیسفل یوزز اف اٹامک انرژی دا ټول دنیا کې د امن د استعمال د پارا زمونږ د اداره کار کوي. یو اداره نه ده پاکستان کې 13 ادارې دي اگے کے دم کا کینسر علاج کو فری اکوپمنٹ دے مشینوں دی اور ڈاکٹران دی اور کیمو تھراپی ڈرگس فنڈ پہ ذریعے ورکو اور چے نہیں مجبورن بیا مریض تو ویو چے تاسو بھر رمڑ نو یو یو ڈرپ باندے اشپک ذرا پاکستانی روپی لگی اشپک ڈرپنوں کے 36,000 روپے دی ہو منگا اس ارنم اسپتال کے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی اسٹیبلش کرے دا اگے ادارے تحت منگسرا فارمیسی منگا جلد اسٹیبلش کا رجسٹر کا منگا اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ باندھے مریض تا دوائی دلتا ارنم نہ پرووائڈ کو ٹریڈ پرائز باندھے دوائی ملاوے گی اور دا دوائی اگر خلق دا پارا دادا پوچھو 50% رعایت چکا نا اور بیا ارنم کے ورتہ فری لگی اور بیا دادا چی ریڈیشن ورتہ بالکل فری دی ڈاکٹران معائنہ فری دا سہر وہ بجو نوالش پہ وہ بجو پورے دل تب منگا دو شفٹوں کے ڈرپ نہ لگو دو شفٹوں کے منگا دا شوا گو ڈاکٹران زمگا ناستی زمگا ٹیکنیکل اسٹاف ناستی زمگا
خز لپار پکی دا خز دا سشتے چی دا خز معائنہ دا خز پزری ہر سو
دیکھ سوال مو کو بلے چی خزو دا پارا گورے ایون کہ تاسو یورپین کنٹریز تو لاش ما ڈیر خل کو انٹرویو کرے دا چی خزو دا پارا خزا ڈاکٹر وی نو دی ڈیر خب محسوس کی دزڑا حال مو کی دا فیملی جھگڑا خبرم پکے راولی خاون نہ تنگ شوی اگا خبرم پکیو کی او علاج ڈیر خوشی ولے چی دغی فری معائنو شی پارا مطلب بیچے دا اگر بیسٹ ایگزامینیشن شو نور ہسٹری شو دا بچو دا نور فیملی خبر شی نو منگ سرا فیمل ڈاکٹرز دی فیمل نرسز دی اور اسی امید لرم چھ مکتا دے نورم لیڈی ڈاکٹرز راشی مکتا فیمل ڈاکٹرز دیر سخت ضرورت دے فیمل اسٹاف منگ سرا کم دے منگا چری
ڈی
خز اسٹاف زنانو دا پارا زنانا نرسان خو منگ سرا ٹول فیمل دی خوب زنانا دی خو منگا چھ کم دا شوا چبر کو التا زیاد تر منگ سرا بس سڑی بہو اور منگا اگے کے بیا سکو چھ وارڈ نہ نرسان چھ کم دی زنانا اگے التا راولو دا مریض سیٹ اپ دا پارا اگے وتا ادری گی چھ مریض دے خپا نشی
او اوریدون کو ستاسو پروگرام پلوشا ہم پردے زے پائے تھا ورسید اجازت غاڑم دا اللہ پامان
دا مشال ریڈیو دا